द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
سلامونه او نیکی هیلی قدرمنو اوریدونکو د ډیوا رادیو او تلویزیون خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونځه شهید
او زه نسل کاته.
نن د سیشن بی ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې 22مه نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. لومړی هم ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د خیبر پښتونخوا مرکزی شهر پېښور کې د سړک لغړې بم چاودنه کې د ملیشې درې عسكر وژل شوی او اخوا د ممندو په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي دا کوي چې درې طالبان یې وژل دي.
خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې به د سبا څخه د پولیو ناروغۍ پر ضد کمپاینونه پیل کیږي او همداشان ډاکټرانو میاندو او پلرونو ته ټینګار کړی دی چې خپلو اولادونو ته د پولیو پر ضد څاڅکي ورکړي.
او په ترکیه کې حکومت هغه قانون بیرته اخیستی دی چې له لورې د کم عمر لنجونو سره واده کوونکي نارینه ته د بخښنې وړاندیز سوی و.
دا او یو شمېر نور مهم راپورونه په خپرونې کې لرو چې تاسو ته به یې وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره اوسئ.
د وایس آف امریکا ډیبو ریډیو او ټلویزیون د بلاو قدرمنو اوریدونکو خپرونې ته یو بیا هم شراغ لسته. په دې خپرونه کې یو شمېر مهم رپورټونه مرکې ستاسو لپاره لرو چې په خپل نوبت به درته وړاندې کوو او هیله من یو چې تر پایه راسره مل اوسئ. او هم په خپرونه کې لومړی ځو د پېښور لوري ته چیرې چې چارواکي وایي مرکزي ښار پېښور کې د سړک لغړې بم چاودنه کې د ملیشې درې عسكر وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې د دې پیښې پر غاړه اخیستې ده. دا پیښه نن د سه‌شنبې په ورځ د بشیر آباد په سیمه کې شوې او اخوا د مومندو قبایلي سیمې په تحصیل صافو کې امنیتي چارواکي دا کوي چې په یوه نښته کې یې درې طالبان وژلي دي. دا ټول تفصیل راکوي ارشد مومند په دې رپورټ کې.
نن د خیبر پښتونخوا سرحد په خور کې د سړک غاړې خښ بمې چاودنه کې درې ملیشه عسكر وژل شوي دي او د یو لاروي به شمول 15 نور ټپیان دي. د پېښور پولیسو مشر تیر خان وایي ملیشه عسكر د ډیوټۍ کولو نه پس بل لورې ته روان وو چې د چاودنې ښکار شو. چاودنې وروسته سیمې ته ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه استول شوي دي.
یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری کی ایک گاڑی نفری ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہی تھی تو اس کے اوپر آئی ڈی ہوا ہے جس کی وجہ سے تین اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور تقریباً پانچ لوگ جو ہیں اس میں اس کے علاوہ زخمی ہے جن کی حالت سٹیبل بتائی جاتی ہے.
دی پیخی ذمہ واری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ڈل منل او عام ولس ته د امنیتی ځواکونو نه لری اوسېدو خبرداري ورکړي. بلخوا مومن ایجنسی کې امنیتی ځواکونو سرچینې وای د تحصیل سپو په غړې قندارو سیمه کې شوین خطه کې درې جنگیالي وجل شوې دي. چارواکي وای تیر شپه امنیتی ځواکونو سیمه کې غزمه کوله چې وسلوالو سره مخامخ شو او دوانو ترمنځ انخته وشو. سرچینو په وینا د انخته زینه وسله او بارودی مواد هم قبضه کې اغستل شوې دي او هم تحصیل سپو کې سړک غړې خخ به میچودنه کې یو خاصدار ټپي شوې دي. یو رزلاند هم په تحصیل سپو کې وسلوالو په ډز دوه لیویز عسكر وجل شوی او چارواکی وای په سیمه کې پر لپسې بدم نه پی خورستو کلک امنیتی ګامونه پورته کړي او زه پر زه د لټنې عملیات هم روان دي. ارشد مومن وایس اپ امریکا ډیو ریډیو ټی وی په خبر.
دا واشنگتن ډی سی د تاسو د ډی وی رادیو او تلویزیون خبری خبرونه ته غواګیز. قدرمنو اوریدونکو دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوریتا چې د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف لسو نورو ترهګرو ته د مرګ د سزا په خلای کړی دی او د پوځ د رسنیو څنګ د سیشن بی پورس په یوه بیانیه کې ویلی دی چې دغه کسان په ترهګری د خلکو په وژنې او همداشان د یو پوځي چارواکي په وژلو کې لاس درلودو. همداشان خبر زیاتوي یاد کسان د تحریک طالبان پاکستان او یوې بلې توندلاري ډلې لشکر اسلام غړي وو. په دې حق له نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولایت شاه د ډیوه راډیو خبریال په دغه راپور کې.
د پاکستان د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف فوزی عدالتونو نه سزا یافته لس نورو ترهګرو ته اورول شوی د پانسی د سزاګانو منظوري ورکړې ده. د ای اس پی آر تر مخه دغه سزا یافته مجرمان د ترهګرۍ واقعیاتو ریاستي ودانو باندې حملو او امنیتي سرتیرو او عام وګړو په قتل عام کې ککړو. د فوج سرلخکر چې د کومو لسو ترهګرو د پانسی د سزا منظوري ورکړې ده هغې کې حنیفه ولدي عمر زرین تړاو د لاقانونه ګرځولې شوې تحریک طالبان پاکستان سره دی او دته د فوج د حاضر سرویس کپتانانو د تختولو او د دوی د وژنې په تور د مرګ سزا اورولې شوې ده. هم د ټي ټي پی سره تړاو لرونکي خاسته محمد ولد عبدالجلیل علی رحمان ولد حبیب الرحمن فضل علی ولد احد محمد علی ولد عبدالرحمن او نثار ولد دمساس خان ته د امنیتی سرتیرو او عام وګړو د وژنو او ترهګرۍ واقعیاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي. دغه شان د فوج سرلخکر د بل یو لاقانونه ګرځولې شوې لشکر اسلام نومې وسلوالې ډلې څلور نور ترهګرو ته اورولې شوې د مرګ د سزاګانو منظوري ورکړې ده او د فوج د عامو اړیکو څانګې تر مخه دغه مجرمانو د فوزي عدالتونو په وړاندې د خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې نه وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ کیسونو په تیزۍ سره اورېدنې لپاره فوزي عدالتونه جوړ کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت دغه ځانګړي عدالتونه په هیواد کې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ډېر ضروري بلي، خو په دې عدالتونو کې پیش کېدونکي وکیلان د فوزي عدالتونو لخوا خپل کړی شوي طریقېکار د انصاف د بنیادي تقاضو په ضد بلي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې په فوزي عدالتونو کې پیش کېدونکي د ملک نامتو وکیل لطیف افریدی اډوکیټ وایي چې په فوزي عدالتونو کې ملزمان د خپل دفاع د حق نه محرومه ساتلی شي.
دوی چې دا په کوم څه طرز او طریقه باندې دا سزاګانې ورکوي نو دوی په خپل په آرمی ایکس باندې هم عمل درآمد نه کوي. اصل افسوس خبره دغه ده کنه، موږ چې کومو کې شروع کې پیښ شو او په هغه کې های کورټ هم نامنظور کړل، بیا سپریم کورټ هم نامنظور کړل، اوس په کې ځینو خلکو ریویو کړی دی.
د پاکستان سترې محکمې فوزي عدالتونو جوړښت د ملکی آئین او قانون د چوکاټ دننه بللې دي او سپریم کورټ د دغه ځانګړي عدالتونو فیصلو ته بیا کتنې اختیار هم د خپل ځان سره ساتلې دي. خو د ملک تر ټولو لوی عدالت تر اوسه پورې د فوزي عدالتونو نه سزا یافته د یو مجرم اپیل هم نه دی منظور کړی او سپریم کورټ د فوزي عدالتونو دغه ټولې فیصلې برقرار ساتلې دي. د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د لس نورو ترهګرو د پانسی د سزاګانو منظوري په یو داسې محل ورکړی ده چې د در خپل ملازمت میاد د روانې میاشتې په 28مه نیټه ختمیږي او د 28م آئینی بدلون د لاندې جوړ فوزي عدالتونو لپاره ټاکلې شوې میاد هم د راتلونکي جنوري په میاشت کې پای ته رسی. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد ملي تګلارې د لاندې په تیزندې باندې عارضي پابندي هم پورته کړې وه او د بشري حقونو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی تر مخه د دغه پریکړې وروسته اوسه پورې په هیواد کې 425 مجرمان تیزندې کړي شوي دي. دغه شان فوزي عدالتونو تر اوسه پورې د 100 نه زیات ملزمانو تر ترهګرۍ په واقعاتو کې د ککړتیا په تور د مرګ سزاګانې اورولې دي. د بشری حقونو ملکی او نړیوال تنظیمونه د پاکستان د حکومت نه د تیزندې د سزا ختمولو غوښتنه کوي او دوی د فوزي عدالتونو وجود هم د بنیادی بشری حقونو په ضد او د ملکی عدلیه خلاف یو متوازی نظام بلي. خو د پاکستان حکومت د دغه عدالتونو جوړښت هیواد کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ضروری بلي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون د ګلاو قدرمنه اوریدونکو او د خبرونې په دې برخه کې زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د دوشنبې پر ورځ سر شر کابل کې د باکرالعلوم په نوم امام برګا کې د عاشورا د 23مې ورځې د نمانځنې په مراسمو کې ځانمرګي برید څخه کوي او خواته په لسګونو خلکو ژوند له لاسه ورکړ دی. نو بلې خوا نه یوازې دا چې په افغانستان کې دننه بلکې په نړیواله کچه هم د دې پېښې غندنه شوې ده. په افغانستان کې یو شمېر څېړونکو او هم سیاسي مشرانو خپل په غبرګون کې ولیدي چې په کار دی حکومت د دارنګ پیښو مخه نیوي وکړي او هم د دارنګ غونډو د امنیت ساتنې لپاره ټینګ اقدامات واخلي. تفصیل راکوي حکمل روان له کابل څخه په دې رپورټ کې.
د افغانستان پلازمینې کابل ښار د دوشنبه په ورځ د عاشورا د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو ځنمرګی برید په ملي او نړیواله کچه په سختو الفاظو سره وغندل شو. جمهور رئیس اشرف غنی، اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، یوناما، د ناټو غوڅ ماموریت، په کابل کې د پاکستان، هند او ایران سفارتونو غندلی او دا یې جنګي جنایت او بېرحمانه عمل بللی دی. همداراز د امریکا متحدو ایالاتو د ملي امنیت شورا ویان نیت پرایش په خبره کړې اعلامیه کې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو برید غندلی او پر وینا یې دا ډول بریدونه په افغانستان کې د مذهبي اختلافاتو د رامنځته کولو په هدف ترسره کیږي. د بشري حقونو د څار په نړیواله اداره کې د افغانستان د چارو مسؤله پاتریشا کامس هم پر شیعه لګکیو په مسجد ترسره شوي حمله غندلې او ویلې دي چې افغان حکومت د شیعه مذهب مراسمو خوندیتوب ته ځانګړې پاملرنه وکړي. خو د کابل ښار د پولیسو ویان بصیر مجاهد وایي دوی په راتلونکي کې له ټولو امنیتي ارګنونو سره په همغږۍ د مذهبي مراسمو د امنیت د خوندیتوب لپاره ځانګړې پلانونه تر لاس لاندې لري. په کابل کې د تیرې دوشنبه په ورځ په مذهبي مراسمو د ځنمرګی برید لومړۍ پیښه نه ده چې رامنځته شوه. نږدې څلوېښت ورځې وړاندې د کابل ښار کرتیسخي او په مزار شریف ښار کې د عاشورا د لمانځلو په مراسمو په بمي چاودنو او وسلوالو بریدونو کې چې د دې ټولو پیښو مسؤلیت د عیش وسلوالو پر غاړه اخیستی لسګونه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. پر ولسي وګړو د ځنمرګو بریدونو د دوام په اړه یو شمېر افغان سیاسي څېړونکي وایي که نړیواله ټولنه او د امریکا متحده ایالات د افغانستان اوسنی وضعیت تجدید پاملرنه ونه کړي او د ترهرګرو اصلي پټنځایونه او د هغوی ملاتړ کوونکي د ترهرګرۍ په نړیواله مبارزه کې له منځه ولاړ نه شي د نړۍ او سیمې امنیت له سترګو خونو سره مخامخ کیدلی شي. په اړه یې د سیاسي چارو څېړونکی عبدالکبیر رنجبر داسې وویل: همدار از سیاسی چارو یو بل چیرونکی جمال الدین بدر وای دی ترهرګریزو بریدونو مخه هغه وخت نیول کیدای شي چې دی افغانستان استخباراتی اداره دی نړیواله ټولنې په مرسته پیوړی شي. سیاسی څېړونکي په داسې حال کې له ترهرګرۍ سره په نړیواله پیل شوې مبارزه کې د ترهرګرو د اصلي پټنځایونو او د هغوی د ملاتړو په له منځه وړلو کې له نړیوالې ټولنې او د امریکا متحدو ایالاتو څخه د رښتینې مبارزې غوښتنه کوي چې تېره ورځ د کابل شپږمې امنیتي حوزې اړوند د بکرالعلوم په مسجد کې د امام حسین د څلورمې روبې د لمانځلو په مراسمو کې د ځنمرګی برید له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون دېرش ولسي خلک وژل شوي او پنځه شپېته نور ټپیان شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
گرانو قدرمنو اوریدونکو، د دیو راډیو خبری خپرونه دوام لري او تاسو د حکمل روان څخه دغه راپور واوریدو چې د افغانستان په سرخار کابل کې په یو جماعت کې د برید له کبله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکو. په دغه قربانیانو کې یو یولس کلن ماشوم هم شامل وو چې خپل ژوند یې له لاسه ورکو. په دې هکله یو راپور چې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر شروع کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد.
دا لاسونه د میلاد د دواله لپاره پورته شوی. میلاد یو لس کلن هلک و چې پرون د باقر علوم په مدرسه کې په یوې انتحاري حمله کې ووژل شو. دلته د میلاد تره لیدل کیږي چې د میلاد لپاره قبر جوړوي. دی وایي د ده ورور چې یو ټیکسي چلوونکی و هم یوه میاشت مخکې په یوې جنایي پیښه کې ووژل شو. د میلاد تره امیر محمد وایي
خاصیت خوبی داشت که د سن د سالګي از پدر کینج باقی مونده ان تانوز میخواست ما سرپرستی می خانه را دوش بگیرم د 10 سالګي یعنی خاصیت های خوبش بود دیگه
دسمالم دسمال
دا د میلاد کور ده په دغه تور ټوکر د د پلا راکسو خو اوس به د هغه پر ځای د پرونۍ انتحاري حملې د قرباني میلاد عکس کیښودل کیږي د میلاد نیکه وایي د زوی او لمسی په وژل کېدو یې ټول حواس بایللي دي
موږ بابای پایای ما درد مکنم ما بارم نه
هغه ما ته راغی او وی ویل چې بابا پښې مې درد کوي زه ماجد ته ځم ما ورته وویل مه ځه خو ده ویل چې باکر العلوم ته ځم هلته قرآن وایم او بیا کور ته راځم ما ویل ورځه وروسته ما هم لمونځ وکړ او باکر العلوم ته ولاړم چې ورسېدم لاسونه په دعاو چې ناڅاپي غټه چاودنه وسوه او زه د ولاړې نه وم
د نومبر د 20 انتحاري حمله سبان د دیش کسان ووجل او شاوخوا نوی ټپیان کړل قومي مشران وای په دغه جماعت کې وس هم ناپیژندل شوي جسدونه پاتې دي او کوم کس چې له انتحار کوونکي سره نږدې و د هغه د تنې نښې هم نه لیدل کیږي
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي
پښتانه غواړي د خپل ژوند امنیت اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده
وی او ای ډی وای
دا د وایس اف امریکا ډیو رادیو د ګلاو کډر مون اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري کولای شي هم زموږ ټوله خبرونه په ویب پاڼه باندې وګورئ ولولې او هم یې واورئ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva او وسه هم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام راګرځو د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې 13 ورځې یو یمنی امریکایی د داعش وسلوالی ډلې سره په مرستو باندې تورن شوی دغه تنچی و د شکلندې او محمد رفیق ناجی نومیږي په هغه تور لګیدل چې نیویارک ښار کې د یو برید په پلان جوړولو کې لاس ترلود نور تفصیل منازه شهید وړاندې کوي
د امریکا متحده ایالاتو په نیویارک ښار کې 13 ورځ یو یمنی امریکایی د داعش وسلوالی ډلې سره په مرستو تورن شوی دی دغه تن چې و د شکلندې محمد رفیق نجی نومیږي په هغه تور لګیدلې چې نیویارک ښار کې د یو برید په پلان جوړولو کې یې لاس ترلودو هغه د یو مخبر په توګه د وسلوالو سره د خبرو پر مهال ویلي چې د جولای میاشتې کال 2014 د فرانسې نایس ښار کې د برید په شان د یو ټراک په ذریعه په نیویارک کې هم حمله ترسره کړي په کومې پیښې کې چې شاوخوا 40 کسان وژل شوي وو څارنوالان وایي نجی خپل پر فیسبوک هم دا شان پوسټونه کړي کوم کې چې د داعش ډلې څخه خپل ملاتړ ښایي د هغه پر ضد درج شوی قضیه فایل ښایي چې هغه په وروستیو کې ترکیې او یمن ته هم د سفر پر مهال د هغو ځایونو څخه د لیدو هڅه کړې ده کوم چې د داعش ډلې تر کنټرول لاندې دي او همداشان د نجی یوې ملګرې ورته د یمن سفر پر مهال په بیلابیلو وختونو کې پیسې لیږلي دي د امریکې لوی څارنوال یا اټارنی جنرل روبرټ کیپرز ویلي دي نجی په یمن کې کورنۍ لري او یو بچی یې هم هلته دی د کوم لپاره چې په کار نه دی هغه ته اجازه ورکول شي چې له هېواده بهر سفر وکړي ځکه چې دا خطر دی چې هغه د خپل قضیې او رونې تر مخه په تیښت کامیاب شي
گرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دغه خبری خپرونه لا دوام لري تاسو د ملتیا څخه ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالیاس زو یو بل مهم راپور ولورته د خیبر پختونخوا گورنر زفر جګړه په سواد په هانتون کې په لزګونو فارغه شو زده کوونکو ته تعلیمي سندونه ورکړل او همداشان په دې محل خاغلی جګړه د سواد زده کوونکو په ستاینه کې وویل چې په ډیرو سختو حالاتو کې زده کړې جاری ساتلې دي او د دوی په دغه لاسته راوړنو یې خوښي ښودلې ده. په دې هکله د سواد څخه د ماشال رادیو خبریال تاسو ته یو راپور وړاندې کوي. دغه ویډیوي راپور به په ګډه سره وګورو.
سواد په هنتون جوړېدو نو وروسته اول ځل اعلی تعلیم ترلاسه کوونکو ته سندون ورکولو یو درنه دستوره سیدو شریف ودودیا حال کې وشوه چې پکې د سواد په هنتون په سلګونو زده کوونکو بشمول د سیمې سیاسي غړو او نورو سپینروبو په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو. په دغه مقاصد د کوونکو وویل چې دې سره بعد د سواد په اړه یو خط تاثیر نړۍ ته لاړ شي.
ما ته ګولډ میډل ماشاءالله ملاو شوی دی او د فرست کنوکیشن دی او زما تاثیرات خو بزدا وایم چې دا یو خپل غونډه کې سافټ غونډه کې میسج یو دنیا د پاکستان ته نه بلکې د دنیا په سطح باندې دا یو میسج لاړو.
باز د کوونکو ویل چې هغه وخت دوی ته یاد ده چې سواد کې په تعلیم بندیزونه او په خصوصي توګه سواد کې د جنکو تعلیمي ادارې په نخښه کېدلې. ګل سواد په هنتون کې یو شمېر جنکو هم زده کړې وکړي چې د خوشاله وړ خبره ده.
د زمونږ په اړه د خوشاله خبره ده چې په سواد غونډه ایریا کې بیا ایجوکیشن او د تعلیم د جنکو تعلیم چې دی هغه دونه په زیات تعداد سره دی او جنکې هم دلته نن شامل دي.
رابعه قریشی چې په سواد پوهنتون کې د ماحولیاتو په شوبه کې ګولډ میډل ترلاسه کړي وایي چې سواد کې پوهنتون لوجه دوی دومره زده کړې وکړي.
ډیر مخکې نور یونیورسيټین ته نور کلو تتلل چې هغه زیات تر خلکو لپاره ګران و او په کور باندې بکې ناشته نه چوس په سواد کې دوی په یونیورسيټی دا نو ټول خلک چې دغه مخکې راځي او اعلی تعلیم حاصله.
په دغه مقاله خبر پښتونخوا گورنر اقبال زبرجکړه د سواد پوهنتون یو سل دوه نوي الکانو او جنکو ته سندونه ورکړل. دې تر څنګ شپږ دیش د کوونکو ته په بیلابیلو شعبو کې ګولډ میډل هم ورکړي. وروسته دستوري ته خپل وینا کې وویل
دلته د ټیلنټ د قابلیت خوده په فضل سره کمې نشته. خدا قابلیت او دا ټیلنټ رامخې کول له تعلیم ضروری دی نو لہذا ما ځان سره وعده کړی و چې زما ولنې ترجیح چی وي نو هغه به د ملک کې د تعلیم پرولي.
دین وړاندې د سواد پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر بخت جهان وویل چې د سواد پوهنتون دغه دستورات د تعلیم په مت کې یو نوې تاریخ رقم کړو.
په دې علاقه باندې ډېر طوفانونه تیر شول، زلزلې رااله، سیلابونه رااله، نور داسې واقعیات شو، خو د ډېر خلکو د تعلیم لاره پرې نه خو د قلم او کتاب سره مینه وکړه. ان آی سلوټ ټو دیم په دې احساس نه
د الله تعلیم سندونه ترلاسه کوونکو زده کوونکو په دغه مقاده روایتي خوشحالي سرګندونه وکړي او دغه لمحې یادګاری جوړول لپاره عکسونه هم وستل.
د سواد په هنتون دغه زده کوونکي نن ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې دوی ته د خپل مهنت ثمر نن ملاو شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
دا څنګه اوریدل چې څنګه د پیپل امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده هم دي.
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
دا وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلو کتر من اوریدونکو اوس یو بل رپورټ ولور ته تاسو پام راګرځو چې په پاکستان کې کیبل ټی وی اپریټرز یا بیا کورونو ته د خبرونو رسونکو چې کوم اداري دي شخصي هغه کاربندیز اعلان کړی دی او وایي چې تر هغه پورې به دا کاربندیز جاری وي تر څو پورې چې هغه نظام چې ډایرکټ ټو هوم سرویس نومیږي، یعنی کور ته د سپوږمکۍ له لارې د دغه نشریاتو د رسونې چې کوم د نیلامۍ کار حکومت پیل کړی دی دا نوي درول سوی. په کوټه کې د ډیو ریډیو خبریال حامد سمسور هم په دې باب یو ویډیو رپورټ تیار کړی دی او ریډو او لیدو ته تاسو پام راګرځو.
په کوټه کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچستان د ټلویزیونو د کیبل اپریټرز د اتحادیه مشر ببرک وویل چې دوی په یو خلو باندې په ټوله حیوانات کې د حکومت لوري د ډی ټی ایچ یعنی وکورو ته نیخ پنیغه باندې د ټی وی نشریات د ورکولو د پروژې د دغه مایده د پلوي کېدو په ضد باندې دوی لنن زخه د احتجاج په توګه باندې په ټوله حیوانات د کیبل خبرونه تړلې دي.
موږ احتجاج باندې ګردا پاکستان کې کیبل بند دي اور دا براڈ کاسٹنگ انڈسٹری چې دا چې دا حکومت انوالو دي دای کې بند کمرې کې دا ګردا کیسه سوي دي اور دا خپل من پسند کمپنی ته ڈی ٹی ایچ راکی چې مخت چې دا ڈی ٹی ایچ با دا گورنمنٹ لاس کې راست
د حکومت څخه غوښتنه وکړه لاس دلته د ڈی ٹی ایچ د ڈیش ٹی وی انټینا په ذریعہ باندې او کوروته لتار پرته به اوس د ټی وی خبرونی ورکول کېږي. حکومت دا معاهده منسوخه کی د د په خبره سی په دی کی د خارجي ایوادو شرکتونه راغلي دي چې هغه به اوس په پاکستان کې دغه پروژه پیل کوي چې دا د سیمایزو کیبل اپریټرز لپاره سخت مالی زیان لري. د کیبل اپریټرو سره سره دولسي خلکو و روزګار ته هم لوی زیان رسوي
اور موږ تقریبا 90 بلین موږ انویسټ کړو په ډیجیټل باندې اور دا پیمرا چیئرمین چې دا مشتویلیو کې به مشتاته ګرځ دا انویسټمنټ ټایم راکو اوس دا 30 ستمبر چې دا موږ ډیډلاین په ډیجیټل باندې کنورژن غا خو هغه اوس چې دا 23 نومبر باندې هغه ډیجیټل بیټ کوي ډیجیټل چې دا ڈی ٹی ایچ بیټ کوي ڈی ٹی ایچ چې دا هغه سپیریئر ټیکنالوجی دا کیبل سا کیبل ریکوائرڈ نستا کې هغه ډایریکټ ٹو ہوم دی اور دا چې دا موږ 15 لاکھ خل دی دا کیبل سا وابستہ اور تقریبا 4200 لائسنس چې پمرا سا موږ واخستړی دی اور هغه چې دا ګرد په سٹیک باندې دی اور اگر دا نقصان کیږي اور دا کم ریوینیو چې موږ پمرا دا ورکو هغه 1.2 ارب روپے دی سالانہ اور هغه ڈی ٹی چې کم را روان دا 30 ملین راکی په کال غا خو موږ ریوینیو هم زیاده دا موږ مین پاور هم زیاده دا خلک ډیر دي دا بزنس کې انوالو دي اور هغه ڈی ٹی ایچ چې دا درې کمپنیو ته راکی اور دا 4200 کمپنیز چې دا هغه بیا ختمي
د بلوچستان کیبل اپریټرز مشر ببرک وویل چې د کیبل اپریټرانو په ټوله هیواد کې پر دې ټی وی چینلانو باندې 128 ارب روپۍ ګار کړی دي. حکومت سی اوس و شخصي کمپني ته دغه ټیکه ورکوي لمر سره هیڅ ډول مشوره نه ده کړې. د ویل چې د دې پروژې د عملي کول لپاره و دوی ته د لشتر لږه 2 کاله وخت ورکول سي. د آل بلوچستان کیبل اپریټر مشر ببرک وویل چې تر اوس مهال پورې دوی د کیبل یعنی د تار په ذریعہ باندې ټی وی خپرونی و خلکو ته ورکولې چې پر دې باندې یواسي 350 روپۍ دوی اخستلې. اوس د ڈی ٹی ایچ یعنی نیغ په نیغه چې د مصنوعي سپوږمۍ د انټینا د سیټلایټ په ذریعہ باندې چې د ټی وی خبرونه به خورېږي دا به پر خلکو باندې مالی بوج واچوي. دوی به له هر کور څخه تر 1500 روپۍ اخلي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوري جو ټلویزیون کوټه.
نو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د ڈی وی رادیو او ټلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل راپور ولوري ته هم غواړو ستاسو پام را وګرځو چې ډیره مهم راپور دی. په پاکستان کې د عیسوي مذهب سره تعلق لرونکي داسې چینلونه بند شوي دي او پرې بندیز لګیدلې دی. حکومت وایي چې دغه چینلونو په غیر قانوني توګه خپلې خبرونه کولې. په دې حکله نور تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي الیاس خان په خپل راپور کې.
د پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي پیمرا په ګرد هیواد کې یولس د عیسائی مذهب پروګرامونو خپرونو ټی وی چینلې بندې کړې دي کوم چې د دوی په وینا په غیر قانوني توګه چلولې کېدي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د پیمرا چارواکو دا ګام د هغه کیبل اپریټرز پر ضد په ټول هیواد کې روان اپریشن د لاندې اغېستې دي کوم چې د پیمرا د قانون سرغړونه کوله. کومې عیسائی چینلې چې تړلې شوې دي په هغه کې ایساک ټی وی، گواہی ټی وی، گاډ بلس ټی وی، برکت ٹی وی، پریس ٹی وی، شائن ٹی وی، جیسس ٹی وی، ہیلنگ ٹی وی، خوشخبری ٹی وی او کیتھولک ٹی وی شامل دی. پدی ٹولو ٹی وی چینلو بعد عیسائی مذہب سر تعلق لرون کو دپارا مذہبی پروگرامون اخبری دل. ڈیوا ریڈیو چی دا عیسائی وگڑو دا خیر خیگڑی دا پارا کار کولو یوی ڈلی کلاس مشر جوزف فرانسیس نه پختل چې د دې چینلو د عیسائی ټولنې لپاره څه غوروالی وو او د حکومت د ګام سره عیسائی ټولنه به څومره اغیزمند شي نو د اوی
سب کے لیے لیک ہونا چاہیے. یہ نظر آتا ہے کہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے. 11 چینلز بند کیے گئے ہیں اور کمیونٹی کو نقصان ہے اس سے. بہت سارے لوگ چرچ نہیں جاتے تھے، وہ کم سے کم ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے عبادت کر لیتے تھے، ٹائم نہیں ہوتا تھا. یہاں خاندانی مشکلات ہوتی، جس طرح آج اسلامک چینل چل رہے ہیں، بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ مسجد نہیں جاتے، تو کم سے کم وہاں سے تربیت لے کے اور بہت سارے لوگ پھر اس تربیت سے مسجد جانا شروع ہو جاتے ہیں.
دا یو غیر قانونی اور دبشری حقوں پر ضد گام دے ددی یولسو چینلو د بندیز نہ پاکستان کے میش عیسائی ٹولنے تا زیان ملو شوی دے. د اووی چ زمونگا ٹول خلق د بیل بیل وجونا چرچونو تا نشیت للے او دوی با د دے چینلو نا مذہبی تعلیمات حاصل اول. د یو سوال پ جواب کی چدا چینل غیر قانونی وی نزک بند کڑے شوی جوزف فرانسس اووی
بہت سارے اسلامی چینل وو وی الیگل ہے.
چ سرنگا پ پاکستان کی اوشمیر اسلامی چینل مذہبی تعلیمات خبروی او پ دوی باندے ہس رقم بندیز نشتا، خو عیسائی ٹولنے د دینا محروم کڑا. دا یو غیر قانونی گام دے او مونږ د دې غندنه کوو. خو د پیمرا د چارواکی شیخ طاهر وینا دا چې دا یو لس عیسائی چینل په ګرد هیواد کې د غیر قانونی چینلو پر ضد روان اپریشن پترس کې بند کړی شوی دی. د اوی چې دې بند کړی شوی ټی وی چینلو سره لایسنسونه نه وو. د یو سوال په جواب کې چې صرف عیسائی ټی وی چینل ولې بند کړی شوی، شیخ طاهر وایي چې زمونږ کمپین د مذهب یا کم شمیره فرقو پر ضد نه دی. یو شمیر هندی ٹی وی چینل هم پاکستان کې بند کړی شوی دی. هم د دې ترڅنګ ڈی جی پیمرا په یو حکم نامه کې ټولو ریجنل منیجرز ته ہدایت ورکړی دی چې دا یو لس غیر قانونی ٹی وی چینل خپرونه دی د کیبل نه په سمدستی توګه ادرولو لپاره ګامونه پورته کړی شي. د کال 2015 د یو اندازې تر مخه په پاکستان کې تقریبا 28 لکه عیسایان ژوند کوي، کوم چې د پاکستان د کل آبادی 1.6% جوړیږي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون یا بلیسفیمی لا هم اکثر لا د عیسایانو پر ضد د خپلو ذاتی او مالی ګټو حاصلولو لپاره کارول کیږي. الیاس خان، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه ته له واشنگتن ډی سی څخه غوږی است. او اوس هم له اسلام آباد څخه یو ریپورت تاسو ته وړاندې کوو چې د پاکستان سرشار اسلام آباد کې د هجرګانو د فعالینو یو سازمان ویلې دي چې د اسلام آباد په اطرافو کې یو مسجد یا جماعت جوړوي، او مقصد یې همدغه دی چې د پاکستانی ټولنې ته پیغام ورکړي چې دوی هم مسلمانان دي او دوی هم خپل په مذهبي عقیدو باندې د عمل کولو لیواله دي. د دغه سازمان یو مشر یا مشره ندیم کشش و ډیو ریډیو ته ویلي دي چې په پاکستان کې د هجرګانو بنیادی بشري حقونه چې دي هغه تر پښو لاندې سوي دي. تفصیل راکوي اورنګزیب خان په دې رپورټ کې.
پاکستان کې نرخصو سره امتیازي سلوک له وجې دوی ته معاشرتي توګه د اجازت نشته چې عام مسجدونو کې مونځ وکړي، او د نفرت له وجې اوس پایتخت اسلام آباد کې نرخصو یا خواجه سرا او ځان له خپل بل جماعت تعمیر پیل کړی دی. د مسجد تعمیر اسلام آباد سره نږدې صوفي بزرگ بر امام مزار سره پیل شوی دی، او نرخصو وینا د پاکستان معاشره کې دوی ته ډېر سپک کتل کیږي. او عام ولس دا خیال دی د نرخصې یوازې د ګډا لپاره یا جنسي توګه استعمالیږي، ځکه د نفرت له وجې عام مسجدونو کې دوی ته د مونځ کولو اجازت نه وي، او دې له وجې دوی مجبوره شوي دي چې ځان لا یو بل جمعه جوړ کړي. د نرخصو بنیادی حقوقو تنظیم سفر مشر ندیم کشش ډیو ریډیو سره خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان کې دوی ته اجازت نشته چې جمعات کې مونځ وکړي، خو دوی چې کوم جمعات جوړوي هغه کې به هر یو فرقې تن ته اجازه وي چې خپل مذهبي فرضونه ادا کړي. د جمعات جوړولو ضرورت ولې راپېښ شو؟ د دې ځواب ندیم کشش نرخصو لپاره عمومي نفرت خي، او دا هم وي دلته د هر یو فرقې بیل بیل مسجد دی، خو نرخصو کې سفر کنه وي.
کوئی شیعہ کی مسجد تھی، کوئی سنی کی مسجد ہے، کوئی بریلوی کی مسجد ہے، کوئی اہل حدیث کی ہے، کوئی وہابی کی ہے، کسی کے مذہب کو فالو ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو اس میں ہم نے پھر یہی طے کیا کہ ایسی اپنی مسجد ہونی چاہیے اور اس میں تمام لوگوں کے لیے وہ اوپن ہونی چاہیے، اس میں مذہب کا بھی کسی سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے.
دوی وہی پاکستان کے ہر یو فرقے بل جماعت دے، اور ہر یو فرقہ دا بل نہ نفرت کبھی خو زمون نہ سفر کشتا او نہ چانا نفرت کوو. ندیم کشش فیناوا دے جماعت ل ذریعہ به خلق ددا پیغام رسی چې دوی هم اغوی پرشان مسلمانان دي، او د دوی هم دا حق دی چې مذهبي فرضې پورا کړي. د تپوس و جواب چې د جماعت کې به مولا یا امام څنګه دوی رضا کوي چې نرخصو امامت وکړي، په جواب کې د ندیم کشش ویناوه دوی نرخصو کې ډیر خلک داسې دي چې شرعي تعلیم یې ترلاسه کړی دی. همدا خلک به د جمعات کې د امام کار کوي.
لکه شکر الحمدلله هماري ترانسجنډر مورته هم جو تبلیغی جماعت میں دینی طرف گئی ہیں اور وہاں پہ وہ جماعت کے ساتھ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور اسی شریعت کے مطابق اپنے حلیوں کو انہوں نے چینج کیا ہے. وہ ادھر آئیں گی, انہوں نے وہ یہاں درس دیں گی. بچے بھی جو عام
ندیم کشش وی ددوی ٹولن کے ڈیر خلق شرعی احکام باندھے عمل کبھی عمدہ خلق پا دے جماعت کے درس اور کبھی پاکستان کے اکثر نرخز دا معاشرے لخوا دا نفرت اور ظلم اخکار دی اور ددوی خپلوان هم دوی نہ زن بل کرے دے اور تیر مدہ کے دا پاکستان استر محکمے حکم کرے وہ چې دے نرخز و شناختی کارڈ کے جنس درج کول و مسئلے دے ختم کرے شی اور دا غشان دوی تا دے نوکرے هم ور کرے شی خود استر محکمے حکم باوجود تروسه په ښکارا د ټولنې په ژوند کې سم مثبت بدلون نه دی راغلی او اوس هم زیاتره نرخصه د خیرات لزری خپل کفالت کوي. اورنګزیب خان, وایس اف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
درنو عزتمنو اوریدونکو, اوریدونکو تاسو نور راپورونه ولیدله او وام اوریدله. دا مهال زو د بلوچستان ایالت ولوریتا. د بلوچستان ایالت درې ولسوالۍ داسې دي کوم چې د پولیو د وایرس له امله زیاتې خطرناکې دي. په هغه کې یوه د پښین ولسوالۍ ده چیرې چې د سیاسي ګوندونو له لوري د دغه وایرس پر ضد بیلابیل ګامونه اخیستل شوي دي. په دې راپور کې تاسو ته د ډیوا راډیو خبریال ایوب ترین نور تفصیلات وړاندې کوي.
د کوټو شمال لور ته پرته پښین ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چیرې چې لا اوسم د پولیو وایرس ژوندی دی. خو د ولسوالۍ سیاسي مشران وایي چې دوی د پولیو ضد و ماشومان ته د څاڅکو ورکولو په هر کمپین کې خپل مهم رول لوبولی دی. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرستیال سکتر عبدالله کراته وویل,
د وخت د پولیو یو نه جوړی ده, نو پښتونخوا نه پټي په دې نظر ته ګوري چې موږ پښتون کام یو اړه د ډیرو ستورو سره مخامخ د لایلاج ورځې بې روزګاری سیاحت نه او بیا چې دا یو بل نه جوړی راته راسي چې رضاکارانه سرکار راکړي موږ پارټي د ریبری سی واخې بیا ترې ادنا کارکونه پوری د پولیو چې کم چیمان دی مکمسیت د هغه سره تر خپل وس مطابق زیات کار کړی دی. خو دې کې موږ ګټه یو دار ازي مثال یونیسف د خو دې څوک رضاکارانه لګي بیا څه و مو زور کوي یا بل څوک لګي هغه بیا د هلته ورته ناش دي په خپل نظر ته ګوري خپل خلک ولګي. دلته د پښتونخوا کارکونان یا نور پیټاین کارکونان د پولیو سره ولاد وو یا سټیک هولډر وو په علاقو په کلو کې شبه نه کول لري په ځل بو بیا بیا غو جوړول لغه دې ته ماده کول دې خلکو هغه نظر انداز کړل نور خلک ولا ګول دا یو سره چې یو
دغه سیاسي ګوندونه وای چې او سیاتمنه ټولنه د ش سباون ضمانت ورکوي. د ماشومان لپاره د پولیو ضد د څاڅکو د امنیت په اړه د عوامي نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي غړي عبید الله عابد زیاتوي,
یو کښنی یو ماشوم یو کودک چې کوم دی هغه د یو ډیر لوی دغه څه چې هغه جسمانی تور دی د پښو سره یا د جسمانی مرض سره خلاصي. رښتیا هم زموږ په علاقه کې یو ټیم کې دا پروپاګاندا او دا خبره کېدله چې دا څاڅکي چې کوم دی دا د دې د پاره ورکیږي د دې سبب بچانه کېږي. دا سی پروپاګاندا او خبرې وي اوس د خلکو په سمج کې یا خلکو ته دا آگاهي وسوله چې دا د خلکو یا د دښمنانو د دې ماشومانو د بچاو د پاره د دې د ژوند د پاره دا یو مهمه دا څاڅکي چې دا ډیر مهم عمل دی.
کچې په ولسوالۍ کې په خوا انکاري کسان زیات وو خو اوس د ډیر کم سوي دي. د دې د علت په اړه د جمعیت العلماء اسلام یو ځلی مشر او د جامع مسجد پښین خطیب مولوی محمد امایون خپل نظر سداسي راته بیان کړي.
په بلوچستان علاقې کې په پښتني علاقې کې شداس کم غټ مرزونه دی په کار حکومت ودی ټولو ته ترجیح ورکړي لکه د پولیو مرز ته ترجیح ورکړي. زوم دلته په زیات کې سو بنیادی وجه داد چې دا خلک په صحیح طریقه باندې کار نه کوي. پر صحیح بنیادو د دې لپاره کار ضروری دی او ټول علما په دې کې د دې سر مرګري کړي د هر وخت ورسره کوي. دا چونکه یو انساني مسله ده, همدردی مسله ده او د خیرخواهی مسله ده. لہذا موږ ټولو لپاره په کار دی چې داسې هر بیماری د مخنیوي لپاره موږ د حکومت سره یا نور ادارو د غوسر پر تعاون وکړو.
د دوی ورته چې پښین هغه ولسوالۍ د چیرچلا اوس هم د سرخاب او سرانان په نوم د افغان کډوالو دوه کیمپونه وجود لري. د چارواک پونه چې د افغانانو د تګ راتګ له امله هم د پولیو وایرس د یو ایواد څخه بل ایواد ته انتقال کیږي. ایوب ترین, ویس اف امریکا, ډیوا ریډیو, کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منوریدونکو خبری خبرونه ته دوام ورکو او سهامي بل ریپورت لور ته ځو چې خیبر پښتونخوا کې د روغتیا چارواکي وایي چې هلته به د پولیو د ناروغي په ضد د درې ورځنی کمپاین له سبا یعنی د چهارشنبه له ورځې څخه پیل کیږي. په دې باب زموږ خبریالي نبیله مشتاق له خلکو سره خبرې کړې دي او هم د دې کمپاین په اړه د هغوی غبرګون راغونډ کړی دی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
زما نوم ډاکټر محمد اکرم شاه او د پولیو پروګرام د پاره چې کوم ایمرجنسی اپریشن سنټر دی نو په هغه کې ایز ای پروینشل اینڈ سٹاف افیسر کار کوم او د صوبې چې څونه د پولیو پروګرام ریلیټډ څونه اکټیویټیز دي نو هغه ور سایت کوم. پولیو وایرس چې کومه بیماری ده یا دا وایرس چې کوم دی نو دا یوازې په حکومتي هلو ځلو باندې کلم نه ختمیږي تر کومه پورې چې والدین دی پخپلا د خپل ماشوم د پاره دا نوی مخصوص کړي چې دا ویکسین داغه د پاره ډیر ضروری دی او تر هغه پورې دا مهم چې کوم دی نو دا د کامیابې اخیری حتی نشي رسیدل تر کومه پورې یو ماشوم هم دا سپاتې وي چې هغه تکتر نوی میلو نو دا خطر شته چې دا وایرس غزان سره وساتي دا غینه بعد نور ماشومانو ته دا ورکی.
زمانوم ډاکټر جوهر دی او ز په ایمرجنسی اپریشن سنټر پېښور کې د پولیو پروګرام کوم. جی دا مهم انتهایی ضروری دی د پولیو اریډیکیشن د پارا مور پلار دی مو هر ممکن کوشش کی چې خپل ماشوم ته دی ویکسینیشن کی چې کل استاسو دروازې ته ټیم راغلو نو هغه چې کم په زانګو کې ماشوم دی بغي کې ماشوم دی هغه ول ټول ناول ویکسین ته ور مخامخ کې دغه واړه ماشومان ټول نه زیات ریسک کی دی. هر میاش به دا کمپین کی تر مې میاش ته پورې چې ټیمز حوصله افزایی وکړي چې هغه استاسو ماشومان د پر راغلي دی.
زمانم ډاکټر ایم خټک ته او اسسټنٹ ډایریکټر ایم د هیلث ډپارټمنټ کې پولیو مول صرف او یو طریقہ ہے په دنیا کې هغه دادا چې هر ماشوم ته هر ځل په پولیو ساس کې ورکوي چې څو پورې پولیو نه ختم شوه د دنیا نه د پاکستان نه مونږ به دا ماشومان ته دا ساس کې ورکو او ردن کې چې دا پروگرام سو غوري غیته وزم دا ریکوست کوم باندې ته او کوم زمونږه زنانه دی او د مورونه دی چې هغه د خپل د 50 کالو پورې مهر مو یو ماشوم ته چې کله هم د پولیو ټیم د غوي کوټه ورزي د پولیو مهم وی نو خپل ماشوم ته سکتري ورکي په دې کې څه هم ضرر نشته دا تاسو خپل ذمہواری وګڼئ چې د پولیو ساس کې د ستاسو د ماشوم او د پوره د پاکستان ماشومان لپاره دا ضروری دی چې تاسو خپل ماشوم ته دا پولیو ساس کې ورکه او به حیثیت قوم دا د ټیم کې مونږ ټول لپاره یو چیلنج هم دی ولی چې په دنیا کې صرف دوه ملکونه دي یو پاکستان او یو افغانستان چې هغه پاتې شوی دی.
نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
گرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د خبرونه په دې ځای کې وښ شوې دی. مطبوعاتو ته د کتنې او دغه کتنه د تل په شان زموږ همکار مختار خلیل کړی ده. راځي چې په ګډه سره وګورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده او کومه موضوع برسیره راغلې ده.
د یورپی یونین او افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په معاملات د اوګدو خبرو اترو ورستو اخیر د اکتوبر په 2 تاریخ د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ یو لوزنامه د سخت شو. د دې لوزنامې تر مخې په یورپی یونین کې شامل ملکونو ته دا اختیار تر لاسه شوی دی چې دوی بشمیر هغه افغان کډوال د خپل خوري نوېستي شي چاته چې په یورپ کې د پاتې کېدو سرکاري اجازه ورکړې شوی نیوي. د امریکای مشهوري هفتایزي مجلې نیوز ویک په خپل تازه غنه کې د افغان کډوالو په موضوع یو تفصيلي معلوماتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطه دی جرمني او د یورپی یونین نور ملکونه اوس ولی په زرګونو افغان کډوال د خپل ملکونو نه شړلې شي. د مضمون په شروع کې لیکلی شوی دی سره د دې چې دا وخت د افغانستان په ګڼو سیمو کې طالبان او دولت اسلامیه د افغانستان د مختلفو سیمو د قبضه کولو لپاره په جنگ کې اخته دي. خو د دې جنگ د لاسه یورپ ته په کډه تښتېدلو افغانانو ته اوس هم په یورپ کې د کار روزګار او د نوکرۍ چاکرۍ لپاره د ورغلو افغانانو په نظر کتی شي او د پناه حق نه محروم کړی شوی دی. یورپی ملکونو د لوزنامې د سخت کولو نه وړاندې هم د افغان پناه غوښتونکو خپل ملک ته د واپس لیږلو کار ته لاس اچولی وو. خو دوی په دې کار کې د افغان حکومت ځان سره د ملګری کولو په غرض افغان حکومت سره دا تازه لوزنامه د سخت کړی ده. نیوز ویک لیکي چې د یورپی یونین او د افغانستان ترمنځ د افغان کډوالو په سر د دسخط شوي لوزنامې نه لږې ورځې پس افغانستان او یورپی یونین افغانستان له د امداد راغونډولو په غرض برسلس کې د یوې بین الاقوامي غونډې بندوبست وکړو. د عالمي سرمشرانو په دغه غونډه کې افغانستان له د کال 2020 پورې هر کال د 15 ارب ډالرو د امداد ورکولو فیصله وشوه. خو د بشري حقونو امینیسټي انټرنیشنل نومي تنظیم د امداد د دې فیصلې په سر په یورپی یونین سخت ټکونه کړي دي او وایي چې دا امدادي رقم افغان حکومت له د خپلو کډوالو د واپس اخیستو لپاره ورکړی شوی دی. امینیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې ویلي دي چې د انساني خواخوږۍ په نوم افغانستان ته د ورکیدونکي مالی امداد په سر افغان حکومت سره د خپلو کډوالو سودا کېدل د قبلولو وړ عمل نه دی. خو نیوز ویک بل پلو خپل مضمون کې د یورپی یونین د ځینو ملکونو او خصوصا د جرمني د سرکاري چارواکو د خولې دا هم لیکلي دي چې د عرب ملکونو د قطبي افریقي د سیمې او د افغانستان نه یورپ ته د تلو کډوالو د لاسه د یورپی ملکونو په لارو کوڅو کې ښځو ته د لاسونو اچولو او د امن او امان د حالاتو خرابولو واقعات زیات شوي دي. نیوز ویک په خپل مضمون کې د امدادي تنظیمونو په حواله لیکلي دي چې افغانستان کې د تود جنگ د لاسه د افغانستان دننه لسلکه تازه خلک بې کوره شوي دي. په داسې صورت کې افغانستان د یورپ نه خپل کډوال واپس څنګه اخیستی شي؟ د افغان کډوالو سپیری ورځې اغه وخت نورې هم زیاتې شوې کله چې پاکستان په خپله خوره د پرتو 150 افغان مهاجرو په زبردستۍ سره افغانستان ته لیږلو ته بډې وهلې دي. په روان کال کې تر اوسه پورې 300 او 1000 افغان مهاجرو پاکستان پرېښودی دی او د ملګرو ملتونو د ادارو مطابق 600,000 نور به د روان کال تر اخیره پورې افغانستان ته لیږلی شي. نیوز ویک خپل مضمون کې زیاتی که پاکستان نه وستې شو افغان مهاجرو سره یورپ نه په زور وستې شوی افغان کډوال یوځای شي نو دا به افغان حکومت له ډېری مسلې را پیدا کی. پاکستان نه شړلې شوی زیات افغان مهاجر د افغانستان اغو سیمو ته ځي کمی چې د افغان طالبانو په ولقه کې دي. خو د یورپ نه وستې شوی افغان کډوال صرف کابل ته رسولې کیږي. خو نیوز ویک د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې یورپ نه واپس کیدونکي زیاتره افغان کډوال هم په کابل کې پاتې کیږي. په دې کابل کې د خلکو بیړه ډېره زیاته شوې ده او کابل ښار د پخوا په شان محفوظه پاتې نه دی.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو دغه خبری خپرونه لا دوام لري. وزو یو بل نړیوال راپور ولوري ته چې په ترکیه کې حکومت هغه قانون بیرته اخیست دی چې له لورې د کم عمر له جنکیو سره واده کوونکي نارینه ته د بخښنې وړاندیز شوی وو. په دې حق لا تاسو ته یو راپور وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
په داسې حال چې ټاکل شوی و د ترکیه پارلمان د دغه قانون په اړه رای ورکړي خو تر رایو 2 ساعته لمخه وزیر اعظم بن علي یلدرم اعلان وکړ چې حکومت په پراخه کچه د غندنې له امله دې قانون ته بیا کتنه کوي.
مخالفت پارتیلرنه کندی اونریلرنی گیلیشتریلمیلری ایچین زمان تانیماس باکمندان
یلدرم ویل دغه ستونزو باندې به یو پارلماني کمیسیون بحث کوي. کچیری د مخالفینو لخوا څه وړاندیز راغی هغه ته به کتنه وسی او کچیری نه راغی نو موږ به دا کشاله د غیر دولتي سازمانونو وګړو کارپوهانو او د علمي شخصیتونو د وړاندیزونو پر وړاندې هواره کوو. په ترکیه کې حکومت مخالفه ټولو ګوندونو د دې اقداماتو مخالفت کړی خو د واکمن اے کی پی ګوند چې په پارلمان کې غټ اکثریت لري دا ډېر په اسانۍ سره منظورولی سوای. د دوشنبه پر ورځ صدر طیب رجب اردوغان په دې کشاله کې مداخله وکړه او ویل چې انتقادونو ته به پام کوي. دغه وړاندې سوي قانون په ضد په ټوله ترکیه کې احتجاجونه سوي وو. په دغه جنجال ټوله شزینه سازمانونه سره یو وو، لکه په استنبول کې چې دا شزه وایي.
Benim de bir çocuğum var ve yani düşünemiyorum, böyle bir şey aklımın ucundan geçmiyor. Ben kızımı
زه یو مور یم، زه څه ډول غبرګون څرګند کړم؟ دا غیر عادي کار نه دی، بلکې ډیر لوی شرم دی. زه یو ماشوم لرم او کچيري مونږ په هیواد کې دې قانون ته اجازه ورکړو نو بیا مونږ میاندې نه یو.
چارواکي وایي د بخښنې لوړاندې څخه به شاوخوا 3800 نارینه ته ګټه رسیدلې وای. د ملګری ملتونو یو څېړنه ښایي چې په ترکیه کې 45% ودونه کې په ناوی یا زوم کې د یو عمر د واده له قانوني عمر څخه کم وي، او په 1% ودونه کې یې عمر له 15 کلونو څخه هم کم وي.
بی‌طرفه، کره، توله، رښتینی، باوري خبرونه ورکوي. ټویټر @VOA Diva، فیسبوک @VOA Diva.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر من اوریدونکو. او سمزو د پاکستان سندی ایالت او کراچي ښار ته چیرې چې نن د سیشن به پروز د جنگي وسلو نه هم نړیوال نندارتون پیل شوی، او د دغه نندارتون د پرانستنې د ستوري د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په خپل وینا کې ویلي دي چې پاکستان په سیمه کې امن غواړي او ژمن دی چې د وسلو په ځغل کې ورګاټ نسی. په دې باب نور تفصیل راکوي فضل عزیز په دې رپورت کې.
په کراچۍ کې د جنگي سازو سامان او وسلو د نندارتون ايډیاز 2014 د پرنستي دستوري ته په وینا کې وزیر اعظم نواز شریف اویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د ترهګرې په پیښو کې کمی راغلی او د هغې سره په ملک کې سرمایه کاری هم سیوا شوې ده. هغه زیاته کړه چې د پاکستان دفاعي سند په تیزی سره د پرمختیا په لور روان دی، چې ثبوت یې په ایډیاز 2014 کې د یو شمیر بهرنیو ملکونو د پلاو ګډون دی. دی وایي پاکستان دې ته ژمن دی چې په سیمه کې د وسلې د هیڅ یو ځغل حوصله افزایي نه کوي، او پاکستان یوازې وسله د امن دپاره په پالیسۍ یقین لري، او پاکستان په دفاعي صنعت کې پرمختګ کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په ملک کې په تیرو 12 میاشتو کې په صنعتي شعبه کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شوی، او تر 2013 کال پورې به په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ ختمولی شي. د ايډیاز 2014 په نوم د وسلو د غنندارتون نن د نهې پورز د کراچي په ایکسپو سنټر کې پیل شو، او د 15 نومبر پورې به روان وي. د پرانستي دستوري ته په سر کې ویل شو چې په دغه نندارتون کې د 43 ملکونو د وسلو جوړولو 43 کمپنۍ برخه اخلي، چې پکې د پاکستان 155 کمپنۍ هم شاملې دي. د نندارتون ته وسله د امن لپاره نوم ورکړی شوی دی. پاکستان کې دا نهم نندارتون دی. د پرانستی په دستور کې د وزیر اعظم نواز شریف ترڅنګ د ملک د درې وړو ځواکونو مشران هم موجود وو. په دې نندارتون کې لکسمبرګ، ډنمارک، بلاروس، پولینډ، چیک ریپبلیک، سویټزرلینډ، بلجیم، نایجیریا او رومانیا په وړومبي ځل ګډون کوي. د نهم ايډیاز 2014 په نوم د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې روان د دې نندارتون ته بیا ډیفنس ایکسپورټ اینڈ پروموشن ارګنایزیشن لخوا شوې ده. په کراچۍ کې د وسلو د نندارتون په مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړی شوي، او د ایکسپو سنټر نه چاپیره سړکونه د عامو گاډو لپاره هم بند کړی شوی دی. فضل عزیز، وایس آف امریکا، ډیوی ریډیو، کراچۍ.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو، د خبرونې په دې ځای کې یو مرکې ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د یوې نړیوالې غیر دولتي ادارې په ګواښ لخوا په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه یوه غونډه ترسره شوې ده، چې وینا کوونکي په کې په نړیوالې ټولنې او ګاونډي هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په اړه خپل غوره رول ولوبوي. په دې حقله د ډیوه راډیو خبریال احسان محمد خان د رحیم الله یوسفزی چې یو نامتو خبریال دی د هغه سره خبرې اترې کړې دي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
افغانستان یا پاکستان حکومت نمائندگی نہ کولا زیاد پخوانی خلق دی چکم حکومتی پادشاہی دی سوک سفارتکار ہو یا میڈیا خلق ہو قبائلی مشران ہو قوان ہو داخل پکے ہو اور دادا جی ہر یہ نفر چنگا خپل نظر ورکو شخصی نظر ہو اور یہ دعوی میں چھے خبری دیری مثبت دی تاو تیر خوانی پکے نہ ہو پاکستان و افغانستان ترمین جانن سب آلی کی خیمی دی غنڈا کے لیے خبریں ہو شلی ہر خپل نظر ورکو پیشنہادونه ورکو څنګه باندې پاکستان او افغانستان اړیکی غیږي څنګه په دې سیمه کې خاص طور باندې افغانستان کې امن راځي طالبان به څنګه دغه پروژه کې شاملېږي چې د سولې او د امن خبرې وشي تجارت به څنګه ښه کېږي د لارې پولې دا چې کوم مسلې دي ډیورن کرښې په دې موضوعاتو باندې خبرې کېدلې خو دا ده چې زما دا یو رای ده چې افغانان هم غواړي او پاکستانان هم غواړي چې دا تاوتریخوالی کم شي اړیکې ښې شي دا دلته کې سوله او امن راشي دا خو هر کس غواړي.
سمه ده. رحیم الله یوسفزی صاحب، آیا دغه غونډه تاسې نئی چې کوم پرمختګ پکې شوه او وړاندې به هم بیا دغه قسمه د سولې خبرې اترې روانې وساتلې شي؟
یو خدای چې دا موږ د سولې خبرې په ځکه نه شو ویل چې دا خو اټریکټو دی د غوښتنې سرکاري خبرې دي چې حکومت نمائندګي نه وابل طالبان هم پکې نه راغلي. موږ چې دې کوم غونډې کړې په غواش په قطر کې یو کې طالبان موجود دا داسې نه ده چې دا څو طالبان نمائندګي کوي یا افغانستان حکومت نمائندګي کوي. دا خو داسې خلک دي چې هغه سوله غواړي، امن غواړي او هغه خپل نظر ورکوي او هغه هلې ځلې کوي. او دا خلک چې دي نو دوی به اوس تل خپل حکومت ته وایي چې کوم دې که د چا اثر دی تعلقات دي چې څه کول غواړي چې دلته کې زموږ دا اړیکې ښې شي د افغانستان او د پاکستان. نو زه فکر کوم چې په آینده کې به هم داسې غونډې خو کېږي، مخکې هم شوې دي، نورې به هم کېږي.
رحیم الله یوسفزی صاحب، په ګواښ وړاندې هم غونډې کړي دي، په هغې کې طالبانو هم نمایندګي لیدلې شوې او د افغان حکومت چارواکی ورته هم تلی. په دغه غونډه کې آیا بلنه ورته نه وه ورکړل شوې یا د هغې خوښه نه وه؟
طالبان راوبلی نو دی په دا غونډې په قطر کې کوي سمه چې مخکې مرسته کړې ده هلته کې ډېر زیات امکانات دي چې طالبان هم پکې ګډون وکړي او د افغانستان حکومت پکې هم نمایندګي وشي. نو دا زه فکر کوم چې دا غونډه د دې لپاره نه وه د پاکستان کې چې په دې کې د افغانستان حکومت یا طالبانو نیغ په نیغه نمایندګي وشي. داسې خلک خو پکې شته کنه چې هغې دا خبرې هغې ته رسولی شي او هغې نورې هلې ځلې هم کولی شي چې دغه په دې سیمه کې امن راشي.
رحیم الله یوسفزی صاحب، پګواش یو غیر دولتي موسسه ده، دا وخت چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې څنګه روانې دي په دې کې د دې خبرو خو کوم منځته کېدل امکان نه و. تاسې څه ګڼئ د پګواش د سوري لاندې دا قسمه غونډې کېدل آیا څه پیغام ورکوي؟
چې کله حکومتونه هېوادونه یو بل سره خبرې نه کوي یا یو بل سره ډېر تاوتریخوالي خفګاني نو بیا هم دغه غیر دولتي چې کوم تنظیمونه یو ډلې وي نو هغې دا د خپل چې کوم د هغې پروژه ده خپلې خبرې تېرې دي هغې دغه جاري ساتي. هغې دا غواړي چې کم از کم ناڅه څه خبرې روانې وي او د هغې د لارې بیا هغه د هغې پیغامونه د هغې نظر هغه بیا لوړاندې کېږي. خو دغه یو فایده شته کم از کم خبرې په یو ځای کې روانې وي. دا زمونږ دا غونډه چې وه دوی خو تش خپل نظر ورکولی شي، پیشنهاد کولی شي، دوی سره نور اختیار نشته چې دوی په دغه فیصلو باندې عمل وکړي.
رحیم الله یوسفزی صاحب، ستاسو یو جهان مننه چې وایس آف امریکا ډیوه ریډیو سره خبرې وکړې. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو خبری خپرونه هم په سور شی بو کې پای ته رسی. ستاسو د ملتیا څخه هم ډیره مننه کوم. د دې خپرونې وروسته بس مونږه همکار نوشروان قلندر راځي او تاسو ته به دیو ډاکټر خپرونه مخ په وړاندې بوزي. از مونږ سره به میلما هم په خپرونې کې وی ډاکټر سیبوي او تاسو کولی شئ چې ټلیفونونه هم وکړي او په خپرونې کې خپل پوښتنې هم شریکی کړی. د دې ترڅنګ د دې خبرونې پروډوسر زموږ همکار وو ارشاد علي، دا غوې نه هم ډیره زیاته مننه کوو. از ما سره زما همکار او د دې خبرونې کوربه وو نصیر احمد کاکړ. زه ستاسو قربانه منزه شهید اخلو. ستاسو نه اجازه تر بلې خبرې خبرونې پرې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی سختن تلاش وکړو. سلوړه او آباد اوسئ.